The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Grano Ridunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Jiva Radio de Nan da Gulras Kal Bazara Shalam da August Mash de Dre Maneta da Awal ta to bland ko da muhim khabruno sartiki Afghan charwaki wai khatiz Nangrahar vilayat Sarkhar Jalalabad ki payo hukumati zindan bandi د دایښ څنلارو په حمله کې یو کم دیش کسان وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دي افغان چارواکي وایي دغه حمله سر ته رسیدلې او حمله کوونکي ټول تنلارې وژل شوی دي په پاکستان کې د چین سفیر ویلي افغانستان کې د روغې جوړې روان عمل د دغه هیواد لپاره ډیر مهم دی او د پاکستان په کوششونو خوشاله دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی حکمران شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې پرمختګ کړي او د شریف ګروپ په نوم کاروباري ادارې لوی مالی افسر یې د عربونو روپو غیر قانوني انتقال کې د مرستو په تور نیولې دي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته افغان چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت سرخار جلال آباد کې په یو حکومتي زندان باندې د دایښ تنلارو په حمله کې یو کم دیش کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې په وژل شوو او ژوبل کسانو کې ملکی وګړي قیدیان او امنیتي ځواکونه شامل دي نوموړي ویلي په زندان باندې حمله سر ته رسیدلې او ټول اته حمله کوونکي وژل شوي دي د ننګرهار د امنیت کمانډان امل نیازی ویلي چې حالات اوس ته په کنټرول کې دي او هغه قیدیان چې د تیښتې کوشش یې کوو بیرته نیولې شوي دي یاد په خاطر ورځ ماښام نږدې 9 بجې د موټر بم په چاودنې سره شروع شوې وه دا اشتدغه حمله زمواري په خپل سر اخیستې او ویلي د حمله په نتیجه کې د دوی په سلګونو قیدیان تښتېدلې دي په پاکستان کې د چین سفیر ویلي افغانستان کې د روغې جوړې روان عمل دغه هیواد لپاره ډیر مهم دی او د پاکستان په کوششونو خوشاله دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې د چین سفیر د چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سی پیک منځنی ایشیا پورې د غزولو په حق لهم خبرې کړې نو مولوی ویلي د افغان مشرانو سره خبرې کړې او هغوی نه یوازې دا غواړي چې د پاکستان سره د موټروی د لارې تړون ولري بلکې غواړي چې دواړه ملکونه د ریلګاډي د لارې د یو بل سره یوځای شي یو جنګ چې په افغانستان کې د چین سفیر پاتې شوی په افغانستان کې د سولې په حق له د پاکستان د کردار خبره په داسې حال کې کړي چې په ګروسو کې د پاکستان په برنی ایوان سېنات کې مخالفو ګوندونو د افغانستان د پاره د پاکستان په بهرنی تګلارې نیوکې کړي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سېنټر مشاهد حسین د پاکستان په حکومت غږ کړي چې پاکستان د افغانستان کې د دایمي امن او ثبات لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی حکمران شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې پرمختګ کړي او د شریف ګروپ په نوم کاروباري ادارې لوی مالی افسر یې د عربونو روپو غیر قانوني انتقال کې د مرستو په تور نیولې دي د احتساب قومي ادارې ویلي د شریف ګروپ مالی افسر محمد عثمان د شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې مهم مشکوک تندې او دا چې د نیب سره د تورن تن خلاف پورا ثبوتونه شته دي پاکستان کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت د روپو غیر قانوني انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف شرطونه عملي کولو په شاه د بشري حقوقو خلاف قانونونه جوړول غواړي او د احتساب قانون کې د بدلون په حق له د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی یو غړي ډاکټر عباد وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې د محمد عثمان گرفتاری د نیب او حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشرانو د زورولو لړۍ بللې او ویلي چې حکومت د نیب اداره د سیاسي مقصدونو لپاره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي د پاکستان خبر پختونخوا سرخار په خبر کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د مذهب د سپکاوي په تور امریکایي پاکستانی طاهر نسیم په وژنه کې ککړ تن فیصل د 14 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږل دي د نیول شوي تن د مقدمې په حق لا د پېښور هایکورټ وکیل محمد انعام یوسفزی بی او ای ډوبه ته ویلي عدالت د پولیس لخوا جمع کړې د پولیس حراست درخواست رد کړې او تورنتن یې د 14 ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلې. د پولیس تر مخه طاهر احمد نسیم چې امریکایي شهري و 2 کاله وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی و او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه او د خپلې مقدمې د اورېدنې انتظار په وخت د فیصل په نوم یو ځوان تن هغه په ډزو ووژلو. د امریکې د خارجه چارو وزارت د خپل وګړي د وژنې غندنه کړې ده او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دې داسې ګامونه واخلي او اصلاحات وکړي چې په راتلونکي کې دغه رنګ پیښې ونه شي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 2,80,000 او د مړو شمیره 15,940 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په 13 ورځو کې د کورونا وایرس نه صرف 8 کسان مړه شوي او 383 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان حکومتي مشران وایي په ملک کې د کورونا وایرس په خورېدو باندې د ډېر حد پورې قابو موندلی شوی دی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 93,390,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې نه 6,09,000 او 625 کسان مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 4,06,080,000 ته رسیدلې او تر اوسه د دې نه 1,05,080 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ننګرهار په زندان برید او د یورستان نشخته کې تر وسه پوری یو کم ډیر څه تنه وشل سوی دي او د ولایت ویاند اداوله خوګیانی وای چې د پیښې د ځای څخه نږدې 50 ټپیان اسپیټالونو ته انتقال کړی سوی دي. په دې اړه باندې نور تفصيلات تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان پر راپور کې لرو.
د ننګرهار ولی ویانه تولاخو غیړنی وای منیتیز وکونو د مابس پستې په بش پر ډول په خپل کنټرول کې راوستې دي.
ټکر نو اکثریت وضعیت د نړ وړ دی. د څوتنو بریدګرو شتون پاړه اوس هم تشويش ته دی.
د ننګرهار امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وای چې د ننګرهار حفظوي رختون ته تر دې دمه د مابس د پیخې نشل تنو جسدونه او درې تلويخ ټاپیان ورولل شوی دي. خاغله عادل وای چې دا ورستی جزئیات نه دي او امکان لري چې دا ارقام غیر وکړي.
په جسدونو او ټپیانو کې ملکی نظامی او بندیان هم شامل دي او امکان لري چې دا تعداد او ارقام تغیر هم وکړي.
وسلوالو طالبانو دی ویلمی په خبرولو سره په دغه پیخه کې لاس لرل رد کړي دي. خدایش وسلوالي ډلې دغه پیخه مسولیت پر غاړه اخیسته. رپورونه وایي چې د ننګرهار د مابس د بریډ ورسته د زندان څخه 200 تنه زندانیان په تیخته بریالي شوی دي. خو د ننګرهار ولایتي چرواکي وایي ل بریډ ورسته نږدې 1000 زندانیان له زندان څخه د تیخته هڅه کړي خو چرواکي وایي بیرته نیول شوی دي. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په افغانستان کې د اختر د درو ورځو په تیریدو سره د موقتی دزبندي وخت هم ختم شو او افغان حکومت وایي چې طالبانو د اختر په سل رمه د هواد په مختلفو برخو کې په افغان ځواکونو حمله کړلې. بل اړخ ته بخوانی طالب چرواکي وایي چې دا دزبندي له اوله ځخه موقتی وه او د غزیدو تمه نه وه. په همدې حال کې افغان حکومت د سلور سوا طالب کردانو د برخلیک په اړه مشورتي لویه جرګه راغوښتې ده خو منکدین ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیلات د زموږ د همکار فواد لامی څخه په دې راپور کې واوري.
د لوی اختر درې ورځې په افغانستان کې په نسبی توګه یو څه آرامي و او خلکو اختر په خوشحالۍ سره ولمانځه. د اختر په درېمه په جلال آباد ښار کې په جیل خانی ډلې برید وشو چې وروسته یې ذمهواري داعش ډلې ومنله. د حکومت او طالبانو ترمنځ اختر په مناسبت دزبندي د اختر په څلورمه پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایند روح الله احمدزی د ګل یا دوشنبه په ورځ ویو ای ډی ورته په خبرو کې وویل
د درې ورځو اوربان وروسته طالبانو نن په څو ولایتونو کې په څو مواردو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسو او موازیو قطارونو باندې حمله درلودلې. نو د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د ځان او د خپل خلکو د دفاع په موخه د حملات دفاع کړي دي او وروسته له دې نه به هم کچېرې دوی حمله ترسره کړي او یا هم د سنې خانې دي لیدل کېږي چې د افغان ځواکونو پر پوسو بیزونو او قطارونو باندې حمله کوي. نو موږ به دوی حمله څنګه او عملیات به ترسره کړو.
خو بل اړخ ته د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا چې اوس په کابل کې د سولې لارې د خلاصون شورا مشر دی وی او ای ډی وته وویل چې دا ډزبندي موقتی و او د تمدید یا غزیدو تمین نه کېده.
یو د دې تمدید دی لکه دا چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره کاش یو وخت معلوم وای بین الافغانی مذاکرات په پرانتی وخت کې خو دلته د بنجانو په موضوع کې ماغه مشکل واقع شو. دا بین الافغانی مذاکرات وخت معلوم نه دي او بل وجه دا ده چې دا د اختر قربان او زمات فکر باندې د بین الافغانی مذاکرات په اړه دې په ضرورت څه خپل مستقل قربان ولري. نو دا به وجه دې کېدل شي چې دا قربان دي مو پای ته رسیدلې وي او د تنظیم خپل خبره دې نه وي.
د افغانستان عام خلک د اختر ورځې دزبندې ته خوشاله وو مګر اکثرو یې دا امید درلود چې دزبندې به وغځيږي. افغان سیاسي چیرونکو یو خبريال ضیا بومیا وایي چې مخالف وسلوال ډلې قدرت ته رسیدو او په واک باندې ناست افغان چارواکي بیا په قدرت باندې د پاتې کېدو لپاره هڅه کوي مګر اکثریت خلک سوله غوړي چې څوک یې غږ نه اوري. کاغلی بومیا ویو ای دی وته وویل
خلک د اوربان تندید غوړي واره هر لورې چې دی اوربان د ماسودو په خاطر ځان په نمبر امتیاز ډېرول غوړي هغه د خلکو د پرېکړې سبب ګرځي. ولو که دغه کرکه په الفاظو تر اوسنۍ ځاريږي ولې کراکرا دغه کرکه ممکنه ده چې ډېره شدیده څرګنده شي د ملت په منځ.
د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو پیلیدل اوس هم د هغو 400 طالب قیدیانو د نه خوشی کېدو له عمله ځنډیدلې بریښي چې له افغان حکومت سره په بند کې پاتې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي د جمعې په ورځ د دغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه یو مشورتي لوی جرګه راغوښته ده. په خوانې طالب چارواکي سید اکبر آغا د دې لوی جرګې د اصلي مقصد په اړه شک څرګندوي او وایي
خبره داسې یو ستخه خبره ده او د دې په شابه خامخا نور خبرې وی چې خلک ودا وایي چې دا د څاله د لوی جرګې را پیښله و چې دا حکومت وی د سلسله د څنګه چاله کې دلته به د مزمن ملت نور هم ټول تر پوسو دل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا خبره تر شا دغه خبرې دي او په وخت باندې لوی جرګې نشي کولای چې د چا حق وبخښل چې البته که د حقوق لیبات خبره وی.
افغان حکومت تر اوسه 3500 طالب قیدان لبند خوشی کړي خو 400 نور طالبان چې طالبان د خوشی کېدو غوښتنه کوي. صدر غنی وایي چې هغه د خوشی کولو واک نه لري ځکه دوی د حق العبد په کیسونو کې قید پاتې دي. احمد فواد لامی وی وی ډی ریډیو واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تیر ورځ د افغانستان استخباراتي ادارې د داعش خراسان دلی یو مهم کمانډر اسد الله اورگزئی په افغانستان کې د عملیاتو په محل وژلې وو. د دې پیښو وروسته دا پښتني راپورټ سوي دي چې ولې د داعش خراسان دلی کې د پاکستان د اورگزئی سیمه وسلوال ډیر دي. په دې اړه باندې د دیوا خبريال عدنان بیچنی لړ سیړونکو سره خبري کړې دي او ستاسو لپاره یو راپورټ تیار کړی دی چې تاسو وړاندې کوو.
په افغانستان کې داعش د پنځم پاکستانی مشر دی چې وژل کیږي. چې پکښې داعش په خوانی مشر حافظ سعید اورکزی، ابو سعید باجوړی، د طالبانو په خوانی مرکزی ویان شهید الله شاهد او ابو سعید اورکزی شامل دي. افغان حکومت اپریل په میاشت کې د داعش اوسنی مشر اسلم فاروق سره د 19 کسان د نیول کېدو ویلي، او پاکستان حکومت له دوی څخه د اسلم فاروق سپارلو سپارښتنه هم کړې ده. د اسلم فاروق په شمول د بره کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع اورکزی سره دی. خبریال صفدر حیات داوړ وایي اسلم فاروق چې خپل نوم عبدالله اورکزی دی او د اورکزو ماموزی اوسېدونکی دی. هغه وایي دوی د حکیم الله مسعود په وخت د طالبانو د اورکزو مشر وو، او په کال 2018 کې په هغه لسو کسانو کې شامل وو چې د طالبانو څخه په داعش کې بیعت واخیستو او په خپله داعش خراسان ډله اعلان کړه. هغه وویل دوی سره په دې ډله کې زیاتره کسان د اورکزو چې پکښې حافظ سعید اورکزی او شیخ مقبول هم شامل وو، او بیا تر هغې وروسته د اورکزو کرمې خیبر هنګو او کوهاټ په شمول په زیات شمېر سره خپل پهلویان داعش کې شامل کړل. همدا وجه چې داعش په اعلی صفونو کې زیاتره د اورکزو کسان شامل دي.
دا وجه یو کېدای شي چې دا اورکزی چې کوم د یار دوست وو، د لوکل لیول باندې هم ډېر اثر رسوخو، هغه ډېر کسان د سره لاړل هلته افغانستان ته. یا دیکھو هم هغه سے لنکونه وو یا ټریننګونه یا برتۍ چې څه به کول، خو ظاهري خبره دی اول به دا خپل چکم جان پہچان والا خلکو هغه به داعش ته وړل.
کارپوه ډاکټر اشرف اویل اورکزی په خپل د افغانستان سره کومه پوله نه لري، خو د کرمې او خیبر د لارې تګ راتګ کوي. هغه هم داعش په اعلی صفونو کې د اورکزو خلکو شاملېدو علتونه دا ګرځوي چې دوی مشران د وړاندې نه په داعش کې بیعت اخستی.
هغه اته کسان چې وو په هغې کې یو شاهد الله شاهد هم چې کوم دی یو ستر غړی وو، نو د هغې د وجې نه کېدای شي چې زیاتره د هغه په وجه باندې د اورکزی خلک په داعش کې میلو شوي. کنې زما په خیال د هغې نه علاوه چې دی نور هم داسې غړي شته دی چې هغه د ټي ټي پي غړي وو او هغه ورغلي دي په داعش کې شامل شوي دي. وخت په وخت مطبوعاتي راپورونه ښایي په کرمه ایجنسۍ کې بعضې ځایونو کې او انتقي علتونه داسې دي چې کېدای شي ځکه چې د هغې ډېرې ځایونه چې دي هغه د افغانستان د هغه سیمو سره ملاوي کی چې په هغه کې ترهدر خپل موجودیت لري.
ورسته کې افغان حکومت د داعش یو شمیر فعالینو د وژلو دعوا کړې و، او د دوی ځنې کورنۍ په خپل ولکه کې ساتلو پخلای کړې و چې پکښې زرانه او ماشومان هم شامل و. صفدر حیات داوړ وایي د زیاتره کورنۍ تړاو د اورکزو سره و، او د هغې لپاره کورمې نه منتخب شوی د پاکستان اوسنی پارلمان غړي خدای بخښلی منیر اورکزی هلې ځلې توندې کړې وي.
بار بار جرګې وکړې، خپل مرکې وکړې، مطالبه وکړې، سوسو ځله پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو ته، اسلام آباد او کابل ته، چې تاسو خپل مذاکرات کوئ یا څه کوئ، خو تاسو یو لاره وباسئ چې موږ دغه بال بچې راولو خپل اورکزی کې یا دا علاقو کې بیا آباد کو.
د یادونې ده چې افغانستان حکومت په وروستیو کې داعش وسله والو ته پراخه ضربونه لګولو دعوا کړې وه، خو ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورټ کې ویلي نږدې 6500 پاکستاني وسله وال افغانستان کې فعالیتونه لري چې په ځنې داعش کې هم شامل شوي دي، خو بلې خوا پاکستاني طالبانو دا رپورټ رد کړی دی. ملګرو ملتونو افغانستان کې داعش تازه شمېرې تر 2000 نفوسو نه زیاتې ښودلې دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې څلور ورځې مخکې د نښتو او د پولې د پرانستلو لپاره د ناست پرلته کې د شریک خلکو په لاریون د ډزو د پیښو وروسته نن هم په پوله تاوتریخوالی لیدل کېده، او دا که هم دا پوله تر اوسه د څه قسمه تګ راتګ لپاره لیا بنده پرته ده. د پښتونخوا ملي ګوند پارټۍ مشر محمود خان چوکزی نن په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په مهال هم د دې پیښې په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د چمن په سرحدي پوله چې کوم احتجاج وو د هغوی د غوښتنو ملاتړ کوي، او وایي چې د چمن سرحدي پوله دی باید د پخوا په ډول د هر ډول تګ راتګ او کاروبار لپاره هر وخت خلاص وي. د چمن څخه د ایالتي اسمبلی غړی او د ان پی ایالتي مشر اصغر خان اسکزی وایي چې حکومتي کمیټې چې هلته کم ناست پرلتو د هغې خلکو سره خبرې اترې به ښه نتیجې راوړي. تاسو ته به د هکله نور تفصیلات زموږ همکار امان بولری په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان په چمن پوله د تازه تاوتریخوالي وروسته دغه لاره اوس هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. بلې خواته په دغه صوبه کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی ویلي دي د چمن په سرحدي پوله چې کوم احتجاج وو د هغو د غوښتنو د ملاتړ کوي او د چمن سرحدي پوله دي د پخوانیو په شان د هر ډول تګ راتګ او کاروبار لپاره آزاد وي. هغه ویل د انګریز په زمانه کې هم د چمن پولی ته سیرما د پولی دواړو غاړو ته په تګ راتګ هیڅ بندیز نه وو، خو دا د تاریخ جبر دی چې یو قوم پښتون یې په دوه ځایه کې ویشلی دی. هغه ویل د پاکستان حکومت په پوله د نړیوال معیار د تجارت لپاره د زمینی برابرولو په ځای د خلکو څخه د ماقام ډوډۍ اخلي، مړې ترې تروړي. هغه تور پورې که د تګ راتګ لپاره د یو تن نه لس زر روپۍ اخیستل کیږي. هغلی اسکزی ویل د چمن په پوله د تګ راتګ په مهال د خلکو زورول او روان حالات د انصاف د نړیوال عدالت سرغړونه ده، او که دا حالات روان پاتې شي نو خلک به په بغاوت کولو مجبور شي. بلې خواته په دغه صوبه کې د عوام نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اچکزی د وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې ویلي دي د اولس او فورسز ترمنځ بد اعتمادي انتها ته رسیدلې ده. هغه تور پورې که چې حکومتي چارواکو د خبرو اترو وروسته هم سنجیدګي نه ده ښودلې. هغلی اسکزی وویل چې جوډیشل کمیشن دې جوړ شي او څوک چې ذمهوار وي هغوی ته دې سزا ورکړی شي. هغلی اسکزی دا هم وویل چې حکومت لوس کړی وو چې د افغان حکومت سره به درور ولی د خبرو د لارې پرانستلو او خلکو ته د نوکرۍ ژمنې شوې وې، خو تر اوسه په دغو خبرو عمل ونه شو. د جولای په دیرشمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ملیشا ځواکونو لخوا پر سرګونو عامو خلکو وروستو له هغې ډزې شوې وې. دوی غوښتل چې د پولې پر لویه دروازه افغانستان ته واوړي. د خبرونو تر مخه د ملیشا ځواکونو په ډزو کې شل تنه ټپیان شوي وو چې د چمن سرکاري روغتون تړل شوي وو او درې تنه پکې وژل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د بلوچستان د حکومت د داخله چارو وزیر میر ضیا لانګو ویلي وو احتجاج کوونکي پولې ته سیرما حساسې سیمې ته ورغلي وو او هلته یې په قرنطینیا مرکز او نادرا په دفتر کې تاوان رسولی وو. هغه ویلي وو خلکو تر پولې د اوختو هڅه کړې وه چې امنیتي ځواکونه هم ډزې ورباندې وکړي. ټاکل شوی وه چې د اختر په موقع به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د چمن لاره پرانستل کیږي. نن د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه د افغانستان د قندهار ګورنر په مشرۍ کې یو هیئت هم د پولې دغه ځای ته په سفر ورغلی وو او د حالاتو جایزه یې اخیسته.
د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان لپاره د چین سفیر وایي چې افغانستان د امن او پخلاینې عمل د دغه جنگ ځپلي هیواد لپاره ستر ارزښت لري او پاکستان هم افغانستان کې د تلپاتې امن او ثبات په لړ کې سخت کوششونه کوي. د چین سفیر یو جنگ دا خبره د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیو سره د مرکې په وخت کړي او ویلي د افغانستان مشران او ټولنه هم غواړي چې نه یوازې د پاکستان سره د موټر د لارې تړون ولري، بلکې د پاکستان سره د ریل پټري د لارې هم ځمکني لاره جوړه کړي. د چین سفیر د افغانستان په امن کې د پاکستان د هڅو ذکر له هغه وروسته کړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چمن په سرحدي پوله د ډزو له امله اړیکې یوارې بیا تنګلې شوې دي. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم په حکومت جوړ کړی چې پاکستان دې د افغانستان په امن سنجیدګۍ سره رول ولوبوي. نور تفصيلات تاسو ته په دې حق له اسلام آباد څخه د ارشد حسین پر راپور کې وړاندې کوو.
هغه وايي په افغانستان کې د امن لپاره روان د پخلاینې عمل د دغه هیواد لپاره لوی ارزښت لري.
So I'm very glad that your government Pakistan is working very hard for the peace and the stability in Afghanistan.
هغه وايي زه خو خیم چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره سخت کوششونه کوي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یو جنگ په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان د هڅو خبره په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوندونو د افغانستان په باب له د پاکستان په خارجه تګلارې ټکونه کړي وو او سینیټر عثمان خان کاکړ ویلي وو پاکستان دې دا سوچ کول پریږدي چې ګنې افغانستان د هغه پنځمه صوبه ده او د مخالف مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد حسین د پاکستان په حکومت دا غږ هم کړو چې پاکستان د افغانستان کې د پایدار امن او ثبات لپاره سنجیده ګامونه واخلي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جینګ چې لدې مخکې په افغانستان کې هم د چین د سفیر په توګه دندې تر سره کړي، د پاکستان چین لوی اقتصادي لارې او د دې د منځنی ایشیا هیوادونو ته د غزولو په باب هم خبرې کړي او وايي هغه د افغانستان مشرانو او ټولنې سره خبرې کړي او هغه غواړي چې نه یوازې د پاکستان سره د موټروي په ذریعہ تړون ولري، بلکې د پاکستان سره د ریل پټلې د لارې هم په وستون کې دلچسپي لري.
سو پاکستان ان فیکټ هاز د ګریټیسټ پټنشل اس د هب of the regional trade and the regional connectivity.
هغه وای په حقیقت کې پاکستان د سیمهیز تجارت د یو مرکز جوړېدو صلاحیت او توان لري. د بلوچستان گوادر څخه د افغانستان د سرحدي ایالت کندهار ته د ریلوی لار به د سیمهیز تجارت او تړون لپاره ګټه وروي او په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هم صلاحیت موجود دی. د چین سفیر د افغانستان د امن او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي تړون په باب له دا خبره له هغه وروسته کړي چې 13 ورځې چمن په سرحدي پوله د ډزو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ترنګلی شوې دي او 13 ورځ د قندار ولایتي چارواکو تور لګولې وو چې پاکستانی ځواکونه د سپین بولدک په زینو سیمو د توغندو بریدونه کړي چې لاملې 15 ولسی وګړي جوړل او 70 ټپيان شوې دي. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت په ورته محل یو خبر پاڼه کې ویلي وو په داسې حال کې چې د نړۍ ډیرو برخو په تیر افغانستان او پاکستان کې د کورونا وایرس له امله بې وزله وګړي له ډیرو سختو اقتصادي تونځو سره مخامخ دي. پاکستان او افغانستان هوکړه کړې و چې سوداګریز او ترانزیتی لارې به پرانستې پرېږدي. دی خدا عرفات په ورځ چې د مسلمانانو یو مهمه ورځ ده، د پاکستان بریدونه د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلی وو دا معاملې د افغان چارواکو سره راپور تکړي او ډیر ضرب د دې د هواري لار ومندل شي. کار دی چې د افغانستان د امن په چارو کې بوخت د امریکني صدر خصوصي استاذي زلمی خلیل زاد به هم پراتونکو ورځو کې د پاکستان سفر وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پېښور ترهګری ضد عدالت فیصل نومیتن چې د چهارشنبه یې شروع په ورځ د عدالت دننه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن تن وژلې وو، د 14 ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږل شوی. قانوني کارپوهان وایي چې د یو ملک قانون چاته هم اجازه نه ورکوي چې د بل تن د ژوند فیصله پخپل وکړي او دا چې کوم کس داسې ډول فعال وکړي نو داغه خلاف به قانوني کاروالي کولی شي. په دې اړه باندې نور تفصيلات تاسو د عبدالرزاق پر راپور کې وړاندې کوو.
فیصل هغه تن دی چې د شورو پروازي په عدالت کې دننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په ډزو وجلې وو. د نیولې شوې تن د مقدمې د کاروایې په اړه د پیښور های کورټ محمد انعام ایډوکیټ ویډیو ته ویل چې عدالت د پولیسو لخوا جمع کړی شوی د پولیس کسټډي یا حراست درخواست رد کړو او د هغه موکل یې د 14 ورځو لپاره په عدالت ریمانډ جیل ته ولېګو.
څومکه د ملزم عمر هم کم دی کم عمر دی او الډی تقریبا 15 ورځې دی د پولیس په کسټډي کې پاتې و. نو مونږ هم عدالت ته ریکوست وکړو، عدالت په خپل هم دا چیزونه ابزرو کړو چې د نورو کسټډي مزید ضرورت نشته. نو د هغې په وجه د پولیس هغه د کسټډي هغه درخواست هغه ټن ډاون کړو آنریبل کورټ او ملزم جیل ته کړو.
نوموړي زیاته کړه د فیصل پر ضد د قتل یا وجنې د ترهګرۍ او د بې لایسنس وسلې راوړلو مقدمه درج کړې شوې او د مقدمې کاروایی به 14 ورځې وروسته په عدالت کې بیا پیل کیږي.
کوم چې دا وقوه عدالت حدودو کې شوې ده، نو قانون دا دی چې د عدالت حدودو کې داسې واقع شي نو پاګې د دهشتګردۍ د فات لګي.
د ځایي پولیسو تر مخه طاهر احمد نسیم څوک چې امریکایي شهري وو، دوه کال وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی وو او مقدمه د پیښور په یو عدالت کې روانه وه او د اوریدنې په انتظار دغه مهال فیصل په ډزو ووژلو. په دې اړه د پیښور های کورټ طارق افغان ایډوکیټ ویو ویډیو ته ویل قانون او مذهب دا اجازه چاته هم نه ورکوي چې په خپل د بل تن د ژوند فیصله وکړي.
نو اسلام دا اجازه ورکوي او نه د پاکستان قانون، بلکې
د یو ملک قانون هم دا اجازه نه ورکړي چې یو عام سړی دې راپاسي هغه د قانون په خپل لاس کې والي او د یو بل سړي د ژوند فیصله دې هغه وکړي. خو څوک داسې کوي نو بیا به هغه ته هم دغه ملک یا دغه قانون مطابق
هغه کسم سزا ورکول کیږي. هغه زیات کړه کچری د طاهر احمد نسیم کیس اوریدنه په ځانګړي عدالت کې په وخت تر سره شوی و نو د شورو پر ورځ رامنځته شوی پیښه باندې نو شوی. د امریکای د بهرنی چارو وزارت په خپل ټویټر پانا د پاکستان د پیښور په عدالت کې دننه د یو تن لخوا د خپل هاغه وګړي وجنه غندلې چې د مذهب د سپکاوي په تور د مقدمه اوریدنې ته ورغلی وو. د پیښې وروستو امریکې په پاکستان غږ کړی چې په سمدستي ډول دې داسې ګامونه واخلي او اصلاحات دې وکړي چې په راتلونکي کې دغه رنګي پیښې نورې ونشي. بلخوا په پیښور کې د مذهبي ډلو لخوا د دغه تن په حق کې لاریونونه هم وستل شوي چا چې په عدالت کې طاهر نسیم نومې تن وجلې دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګلرز کال 2020 د اگست میاشتې 3 منټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت سرخار جلال آباد کې په یو حکومتي زندان باندې د داعش توندلارو په حمله کې یو کم دیرش کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي دغه حمله سرته رسیدلې او حمله کوونکی ټول تنلاری وجلې شوې دي. په پاکستان کې د چین سفیر ویلي افغانستان کې د روغې جوړې روان عمل د دغه هیبات د پاره ډیر مهم دی او د پاکستان په کوششونو خوشاله دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی حکمران شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې پرمختګ کړي او د شریف ګروپ په نوم کاروباري ادارې لوی مالی افسرې د عربونو روپو غیر قانوني انتقال کې د مرستو په تور نیولې دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت سرخار جلال آباد کې په یو حکومتي زندان باندې د داعش توندلارو په حمله کې یو کم دیرش کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیانی ویلي چې په وژل شوو او ژوبل کسانو کې ملکي وګړي، قیدیان او امنیتی ځواکونه شامل دي. نوموړې ویلي په زندان باندې حمله سرته رسیدلې او ټول اته حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت کومندان امل نیازی ویلي چې حالات اوس تدی په کنټرول کې دي او هغه قیدیان چې د تیښتې کوشش یې کوو بیرته نیولی شوي دي. یاده پی خاطر ورځ ماښام نږدې 9 بجې د موټر بم په چاودنې سره شروع شوی و. دا اشتراغه حمله ذمواري په خپل سر اخیستې او ویلي د حمله په نتیجه کې د دوی په سلګونو قیدیان تښتیدلی دي. په پاکستان کې د چین سفیر ویلي افغانستان کې د روغې جوړې روان عمل د دغه هیواد لپاره ډیر مهم دی او د پاکستان په کوششونو خوشاله دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې د چین سفیر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منځنی ایشیا پورې د غزولو په حق له هم خبرې کړي. نوموړي ویلي د افغان مشرانو سره خبرې کړي او هغوی نه یوازې دا غواړي چې د پاکستان سره د موټر وی د لارې تړون ولري بلکې غواړي چې دواړه ملکونه د ریلګاډي د لارې د یو بل سره یوځای شي. یاو جنګ چې په افغانستان کې د چین سفیر پاتې شوی په افغانستان کې د سولې په حق له د پاکستان د کردار خبره په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د پاکستان په برنی ایوان سینټ کې مخالفو ګوندونو د افغانستان د پاره د پاکستان په بهرنی تګلاره نیوکه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد حسین د پاکستان په حکومت غږ کړي چې پاکستان د افغانستان کې د دایمي امن او ثبات لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی حکمران شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې پرمختګ کړي او د شریف ګروپ په نوم کاروباري ادارې لوی مالی افسر یې د عربونو روپو غیر قانوني انتقال کې د مرستو په تور نیولې دي. د احتساب قومي ادارې ویلي د شریف ګروپ مالی افسر محمد عثمان د شریف کورنۍ خلاف د پیسو غیر قانوني انتقال په مقدمه کې مهم مشکوک تندې او دا چې د نیب سره د تورن تن خلاف پورا ثبوتونه شته دي. پاکستان کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت د روپو غیر قانوني انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف شرطونه عملي کولو په شا د بشري حقوقو خلاف قانونونه جوړول غواړي او د احتساب قانون کې د بدلون په حق له د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی یو غړي ډاکټر عباد وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې د محمد عثمان گرفتاری د نیب او حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشرانو د زورولو لړۍ بللې او ویلي چې حکومت د نیب اداره د سیاسي مقصدونو لپاره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د مذهب د سپکاوي په تور امریکایي پاکستانی طاهر نسیم په وژنه کې ککړ تن فیصل د 14 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلی دی. د نیول شوي تن د مقدمې په حق لا د پیښور هایکورټ وکیل محمد انعام یوسفزی بی او ای دوت ویلي عدالت د پولیس لخوا جمع کړی د پولیس حراست درخواست رد کړی او تورنتن یې د 14 ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلې. د پولیس سرمخه طاهر احمد نسیم چې امریکایي شهري وو دوه کاله وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی او مقدمه په عدالت کې روانه وه او د خپلې مقدمې د اورېدنې انتظار په وخت د فیصل په نوم یو ځوان تن هغه په ډزو ووژلو. د امریکې د خارجه چارو وزارت د خپل وګړي د وژنې غندنه کړې ده او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دې داسې ګامونه واخلي او اصلاحات وکړي چې په راتلونکي کې دغه رنګ پیښې ونشي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 2,80,000 او د مړو شمیره 15,900 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کورونا وایرس نه صرف 8 کسان مړ شوي او 323 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان حکومتي مشران وایي په ملک کې د کورونا وایرس په خورېدو باندې د ډېر حد پورې قابو موندلی شوی دی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 3,93,900 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دینه 6,98,000 او 625 کسان مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,68,000 ته رسیدلې او تر اوسه د دینه 1,45,800 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ستا خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د هندستان او چین ترمنځ د سرحدي خارې لداخ په غالوان واده کې د خونړۍ انخطې نه پس اگر که دا وخت په ظاهر حالات قلار خکاری خو دواړه ملکونه پر راتلونکي وخت کې د سه امکاني بي خوند حالات او د تابعیا کولو لپاره په فوجي تیارو کې اړم دي. په دې موضوع نن د هندستان په مشهور میگزین دی وایر کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی چین څنګه د کال 1993 لوزنامه هندوستان نه د علاقه قبل کولو په لوزنامه کې بدله کا. دی وایر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د لداخ د خونړۍ انخطې نه پس د هندوستان د دې معاملې په امن او قلاري سره د اوارولو سفارتکاري ناکامه شوې ده. دی وایر د هندوستان د خارجه معاملو د یو سفارتکار د خولې لیکي د چا چې چین سره تر ډیرو کلونو پورې د سفارتکارۍ د خبرو اترو تجربه ده. دی وایي چې چین په اول کې سرحدي جګړه راپورته کی خو په اصل کې نظر د گاونډي ملک د یو لوی علاقې د قبضه کول وی. د لانجی راپورته کولو نه پس چینیان خپل ټوپه د سرحد نه پورې غاړه د گاونډي ملک په خوره ورلړ کی او بیا ورته ګوت نشي چې زما دغه ټوپه زمونږ د پلار نیکه د وختونو د غلطه پرته ده او دې سبب دغه زمونږ علاقه ده. مضمون لیکي چې د لداخ سرحدي لانجا د توقع نه زیاته اوږده شوې ده او د چین د ټوپه غرزولو لوبي د هندوستان د فیصلي قوت شل ګډ کړی دی. دا معامله چې هر سرخ اختیاري خود چین او هندوستان ترمنځ شوو خبرو اترو دوه تریخ حقیقتونه راښکاره کړي دي. یو خدا چې د کال 1993 د امن او د قلاري د لوزنامې لاندې چې کومه موجوده سفارتي اډانه جوړه کړې شوې وه چې په حقيقي لائن اف کنټرول به د توتريخوالي نه دواړه ملکونه ډډه کوي. دا لوزنامه چین ډیران ته لړه کړی دا او دویم دا چې په کال 2009 کې چې د هندستان د فوج په حق له په دوه مهاجرو د جنگیدو د صلاحیت لرلو کوم تاثر پیدا کړی شوی وو، دغه تاثر د لداخ دی انخت سره خوري ری شوی دی. اوس به د هندستان د فوج د نوي سره ادبار راوچتول پکار وی. دی وایر میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د چین فوج د روان کال د اپریل د میاشتې نه د وړاندې حالاتو د بحال کولو امکان د منځه ختم کړی دی. دی وایر د فوجي وسیلو په حواله لیکي چې د تاوتریخوالي د کمولو یا د فوجونو او د فوجي جنگي سازو سامان د اوچتولو او رستوکولو دارمدار د چین د فوج په دغه سیمه کې دا قسمه نوي مورچه وندو سره دی چې هغه هندستان ته قابل قبول وي او هم دا یو حقیقت په دې لار کې خندې. چین په تیرو سلور میاشتو کې د هندستان دا خوشفهمي ختمه کړې ده چې د کال 1903 نیوی د لوزنامې نه پس هندستان ګڼله چې لائن اف کنټرول د هندستان د علاقې دننه تیر شوی دی. دا په ځینو ځایونو کې یو نیم کیلومیټر دی او په ځینو ځایونو کې سلور نیم کیلومیټر تیر شوی دی. دی وایر خپل مضمون کې لیکي چې د چین دا زوړ عادت دی چې په جګړه کې د ځان په حق د ثابتولو د پاره ځان سره قانوني جوازونه ساتلی وي. د ګالوان وعده د خونړۍ انخت نه پس هم چین د خپل نوو مورچه بندو په حق له قانوني بحث مباحثي وړاندیز کړی دی. چین وایي چې د کال 1903 نوي لوزنامه خو د دواړو ملکونو ترمنځ یو قانوني دستاویز دی او بهشکه چې لائن اف کنټرول هم د دې لوزنامې پیداوار دی، خو په دې لوزنامه کې په یو ځای کې هم د لائن اف کنټرول نشاندهی نه ده شوې. ټکنیکي لحاظ سره د چین دا موقف صحیح دی. بنیادی طور لائن اف کنټرول په کال 1900 کې جوړ شوی وو، اگر کدا یک طرفه وو. دغه ورځو کې د چین د هغه وخت وزیر اعظم چوئن لای د هندستان د هغه وخت وزیر اعظم پندت جواهر لال نهرو ته د سرحدي معاملو د فیصله کولو لپاره د یوې روغی وړاندیز کړی وو. په دې د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې هم وشوې، خو سخوان دیونکو چې عقوبت پې په کال 1902 کې د دواړو ملکونو ترمنځ جنگ هم وشو.
دا د وایس اف امریکا جی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د اعتصاب ملي ادارې د پخوانی حکمران شریف خاندان ملکی کاروبار لوی مالی افسر په ملي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشور شهباز شریف او د هغه کورنۍ لپاره د اربونو روپو په غیر قانونه انتقال کې د سهولت کار په تور نیولې دي. مخالفو ګوندونو تور لګوي چې مرکز کې واکمن طریقه انصاف ګوند د روپیو د غیر قانونه انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف شرطونه عملي کولو په شا د بشري حقوقو په ضد قانونونه جوړول غواړي او د اعتصاب قانون کې د بدلون په اړه حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ خبرې اترې ناکام شوی دی. د ډیو سره د خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند ملي اسمبلی غړی ډاکټر عباد محمود عثمان د گرفتاری د نیب او د حکومت لخوا د مخالفو سیاسي او سیاست مدارانو د زبرولو د لړۍ برخه بلی او زیاتوی چې اعتصاب اداره په نظر کې د وزیر اعظم عمران خان هر مخالف غلطی، خو د عمران خان په لویان د هر سزا پاک دی. په دې اکلا باندې نور تفصیلات استه د پیر ولایت شاه په راپور کې لرو.
ملزم محمد عثمان د ګل پروز نیب عدالت تړوند کلی شوی دی او د نیب وکیل عدالت پړوند دریس خپل کلی چې عثمان د عربونو روپو غیر قانوني انتقال کې د سہولتکار کردار لوبولې دی. د نیب پلټنو تر مخه دوی ته داسې کوټلې شواهد ترلاسه شوي چې ملي سملی کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف او دغه د کورنۍ غړو د خپل آمدن نه زیات 10 ارب روپو اساسي جوړې کړې دي او دې ته قانوني بڑه ورکولو لپاره د خپل ملازمینو په نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو او د نیب تر مخه بیا دغه اکاونټونه د روپو غیر قانوني انتقال لپاره کارولې شوې دي. وړاندې نه شهباز شریف د مالی درغلو سره تړلې یو شمېر کیسونه کې د قانوني کاروایي سره مخ دي. مخالفه ګوندونه په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او اعتصاب ملي اداره باندې د اعتصاب په نوم د مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي. په وروستو کې د هیواد سپریم کورټ د خپلې یو فیصلې د لارې نیب باندې د اعتصاب په معامله د خپل پردي کولو او یاد اداره د سیاست مداران وفادار اړول لپاره کارول پخلی کړیو. د شریف خاندان ملکیتی کاروبار مالی افسر احتساب عدالت ته پیښې په موقع هم داغه وکیل د خپل موکل گرفتاری سیاسی کاروایی ګرځولې ده. مسلم لیگ نواز ګوند د محمد عثمان گرفتاری ته سخت غبرګون ښایي او د ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي ډاکټر عباد ډیور ریډیو ته په دې اړه صدا سی ویلي.
عمران خان ته دی خو ویلو که هر څومره کرپشن دی نو هغوی سره داسې رئیسیر دی چې پاک ستره صفای ولې عمران خان دې کوم دا ملک پیړه غر کړله د فاینانشل تبهي راوسته ده ملک ته به کوي چې په هغې باندې شهباز شریف صاحب خبره یا بیا پوزیشن والا جو خبره کړي هغه کرم دی هغه غل دی هغه تندور چې کوم خبرې چې کوم د سپریم کورټ چا باره کړي ویو که موږ ویو نو خلک وایي چې دا پوزیشن دې زه ته وایي نو چې موږ چې سپریم کورټ یو ډیسیژن ورکړ نو دې اړ جسټیفیکیشن او هغه سلسله کې راته مونږ چې سپریم کورټ ویلي هغه سم روانه.
د پاکستان پارلمان د ملګرو ملتونو د پریکړو د روپو غیر قانوني انتقال د سارن نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف شرطونه عملی کولو لپاره 13 اونۍ د دوه مهم قانوني مسودو منظوري ورکړې وه. که څه هم لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند لومبي د دې مخالفت کولو خو بیا سینټ کې د دې مسودو په حق کې رائے ورکړې وه. له دې وړاندې حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د احتساب قانون کې د بدلون په اړه خبرې اترې ناکام مشوي. حکومت تور لګوي مخالف ګوندونه د اف اے ٹی ایف شرطونه عملی کولو په اړه قانوني مسودو د مرستو په بدل کې د نیب قانون غیر موثر جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د مخالف ګوندونه دریز د حکومت د اف اے ٹی ایف د شرطونو په شا باندې د بشري حقوقو په ضد قانونونه جوړول غواړي. د مرکزی حکومت تر مخه د اف اے ٹی ایف شرطونه پوره کولو لپاره به پارلمان نه اته قانوني مسوده منزورول وی. که څه هم مرکزی حکومت نیب قانون کې بدلون لپاره خبرو اترو ته غاړه خودلې ده، خو دا دریز هم خپلوي چې نیب قانون کې کم بدلونونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د خپل لس کاله واکمنۍ په مهال نو کړي هغه اوس د ناس حکومت نه په لس ساعتونو کې د کولو غوښتنه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه وری. ایشیای ترکتی بانک خپل تازه راپور کې ویلي د کرونا وبا له وجې په نړیواله کچه په غیر ملکی زری مبادله کې 1.3 بلیون ډالر کمی راتلای سي. راپور در مخه پاکستان ته د بهر هیوادونو زه د پیسې رالیږلو کې 80% د کمی امکان لري. څېړونکو وایي دا به پاکستان په کمزوري اقتصاد نور هم پوت سی واکړي. په دې کله باندې نور تفصیلات ارشد مومن په راپور کې واوري.
د کال 2000 د جولای په میاشت کې سٹیټ بانک رپورت کې ویلیو د کال تر ټولو زیات 3 بلیون ډالر د بهر هیوادونو نه پاکستان ته رالیږل شوی. په کال 2019 کې د غشمیر 1.2 بلیون ډالر وو. سیړونکو سجاد احمد وایي د کورونا وبا خورېدو سره بهر هیوادونو کې میشتنانو پاکستان کې خپل کورونو ته د نور کله په نسبت زیاتې پیسې رالیږلې چې د غیر ملکی زری مبادله کچه ورسره سیوا شو. خو بیا د وبا وخت وګړو سره د ډیرو خلکو روزګارونه خراب شو او بې روزګار شو. د کومه سره چې به د بهر نه پیسې رالیږلو کې د کمی او پاکستان د ننه د ګرانې زیاتېدو په شکل کې راښکاره کیږي. د سٹیټ بینک رپورٹ تر مخه پاکستان ته تر ټولو زیاته غیر ملکی زری مبادله د عرب هیوادونو ناراضي. خو د کورونا وبا خورېدو له وجې دغه هیوادونو کې ګڼ شمېر خلک بے روزګار شوي او په نږدېو کې په زرګونو تنان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز مشر خالد رحمان دی وته ویل د بهر هیوادونو نه پیسې رالیږلو کې کمی به په وقتی توګه وي او د وبا مخنیوي کې د وروستو د کاروبارونو پیل کېدو سره به دا مسله هواره شي. خالد رحمان ویل پاکستان ته ځان د ماشین مسلو نه وستو دپاره په مستقل بنیادونو کار کول پکار دي چې پکې د ټیکس راټولولو نظام ښه کول، پیداواري صلاحیت زیاتول او د کرپشن شان مسلو باندې قابو موندل پکار دي.
یہ پوٹینشیل جو ہے
یہ اچھی اکنامک مینجمنٹ سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. میرے خیال سے پاکستان کی اکنامی کا یہ ایک عارضی مسئلہ ہوگا, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ ہے.
سیڑوں کی وی دا بلینین روپو خارجی و داخلی قرضوں دا بوجھ لاندې ملک ته د بهر نه راتلونکي پیسو کې کمی ډیر معاشي مشکلات جوړولی شي, کوم چې به د قرضو بوج او ګرانۍ کې نور هم اضافه وکړي. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ڈیوا, پېښور.
دا د وایس آف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې حکومت د تعمیراتي صنعت لپاره آنلاین پورټل جوړوي چې هم دا به په ټولو صوبو کې جوړول کیږي, چې د دې سره به هغه خلک چې تعمیراتي کارونه کوي د پورټل د لارې به کوي سي چې آنلاین خواست جمع کړی سي. په دې کله باندې اسلام احمد خان نور تفصیلات لري.
دا پاکستان د ودانی او تعمیراتی صنعت د اتحادیه یا د اسوسییشن فار بلډرز اینڈ ډیولپرز ډایریکټر حبیب کوکر وای په تیرو سو کلونو کې چې دغه صنعت د ډیرو خرابو حالاتو څخه تیر شوی. نوموړي په وینا د وزیر اعظم عمران خان سره د اتحادیه د غړو د لیدنې وروسته یې دا باور ورکړی چې د ارزان بیا کورونو په جوړولو به ډیر زر لاس پورې کړي.
تو یہ چیز ابھی تو کہنا وقت ہوگا, کیونکہ لو کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اور اس میں بچت کے بہت ہی کم امکانات.
دی وای د دغه حکومتي ګام وروسته به هیواد کې تعمیراتي کارونه روان کړي شي, او د دې سره به ولستا د روزګار په شمول نورې ګټې هم ورسي. هر څو چې د روانو سوکلونو د ودانی صنعت او کاروبار د زیان سره مخ پاتې دي, او هم ځکه په دې وخت د دانشي ویلې چې تش د دغه حکومتي ګام سره به غني صنعت ته هغومره ګټور کاروبار بیا په لاس راشي, خو بیا هم دا یو غوره ګام دی چې دوی ستایي کوي. د حکومت له لوري ویل شوی د آنلاین انټرنیټي نظام او د خدمت مرکزونو جوړولو سره به د ودانی صنعت سره تړلې کاروباریانو ته ډېرې اسانتیاوي ورکړل شي, او د پروژې د نقشې اجازت نامې او نور لوازمات به یوازې په یو میاشت وخت کې تر سره رسول ممکن شي. د تعمیراتي کارونو ماهر انجینیر گوهر خان وایي یقینا چې دغه ګام اغیستو سره په لوی کچ د ودانی صنعت کاروباریانو تا ګټه ورسی, او د روزګار تر هدف دا یو ګټور اګام وی. خو نوموړی وای چې د هیواد د عام وګړي د پاره به په خپل سر ورکوټه کور جوړول وس هم یو ګران بیا او مشکل کار وی, ځکه چې د عام وګړي د پاره کوم اسانتیاوی نه لیدل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو وروسته ویلی وو چې د عامو وګړو د پاره به ویډیا کورونو جوړولو پروژه روانه وي, چې دغه پروژه باندې لا تر دې وخته کار نه دی روان شوی. خو بیا د تعمیراتي صنعت اتحادیه د پاره د اسانتیاو اعلان وروسته حکومت باور ورکړی ډیر زر به په دغه منصوبه کار روان شي. احسان محمد خان, وی او ای, ډیوا, پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره ل 13 میلیونه او 2.5 لکه زخه زیاته شوې ده او هم د دې د وبا د لاسه د مرسو کسانو شمیره دا وخت شپږ لکه او 3.9 زره زخه وشته دي. یوازې په امریکا کې په کرونا د اخته کسانو شمیره ل 3.8 میلیونه زخه اوشته ده او هم تر دا وخت پورې یو لکه او 5.5 زره زخه زیات کسان په امریکا کې مړه شوي. په امریکا او نړۍ کې د کرونا له وروستي حال څخه تفصیلات زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې چې د نړۍ د کرونا د 13 میلیونو اخته کسانو څلورمه برخه پکې ده، د ګول یا دوشنبې په ورځ به د سپین ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ د مرستو د نوي بستې پر سر خبرې دوام وکړي. په دغه مرستو کې هغو خلکو ته هم د پیسو ورکول شامل دي چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي. د کورونا د وبا پر وخت د محدودیتونو لامل زیاتو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی چې لامل یې تیر ځل له داسې بیکاره شویو کسانو سره د اونۍ $600 مرسته کېدله. د سپین ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د کورونا لامل د نویو اقتصادي مرستو پر سر خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جون د میاشتې راهیسې په امریکا کې د کورونا پیښې همداسې په زیاتېدو دي او چارواکي دې ته مجبور شوي دي چې د کورونا لرې شوي بندیزونه بیرته ولګوي. په سپینه ماڼۍ کې د کورونا وایرس د کاري ځواک د تنظیم مشر ډاکټر دیبورا برکس سی این این ته ویلي د کورونا وبا په امریکا کې یو نوی پړاو ته رسیدلی چې په ډیره پراخه توګه اوس نه یوازې په لویو ښارونو بلکې په کلیوالو سیمو کې هم خپرېدو ده. اخوا استرالیا په خپل دوهم ستر ښار ملبورن کې د شپږونیو لپاره د غیر ضروري کاروبارونو د تړلو امر کړی. دغه بندیز به د شروع یا چهارشنبې له ورځې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پیلېږي ځکه په ټول هیواد کې یې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. روغتیایي چارواکو یې د ګولیا دوشنبې په ورځ په ویکټوریا ایالت کې د کورونا د 479 نویو پیښو او 1300 مړینو راپور ورکړی. د زیاتو ستورونو د تړل کېدو تر څنګ به د رغنیزو چارو او د غوښې د تولید کاروبارونه هم د جمعې له ورځې څخه خپل تولیدات محدودوي. د ویکټوریا حکومت د یکشنبې اتوار په ورځ په ملبورن کې د کووېډ 19 ناورین اعلان کړی چې ورسره به نوي بندیزونه ولګیږي او د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن د ګولیا دوشنبې په ورځ وویل چې په ویکټوریا کې به هغه کارکونکي چې رخصتي ونه لري او باید له نورو خلکو څخه ځانونه جلا کړي نو د حکومت لخوا به ورته $1000 ورکول کیږي. دغه ډول پیسې خلکو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې که د چا کورونا مثبت شي نو په خپل کورونو کې پاتې شي، ځکه که د مالی ستونزو له امله له کورونو څخه د باندې ووځي نور خلک به هم پرې اخته شي. په فلیپین کې بیا چې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په کې له 1 لک څخه وخته په پلازمینه منیلا او 5 نورو ګڼمیشتو ولایتونو کې نوی لاکډاون لګیدلی. په دغه وخت کې خلکو ته یوازې د ضروری سفرونو لپاره اجازه وي او په عام تګ راتګ به بندیز لګیدلی وي. په دغه هیواد کې روغتیایي ډلو د دې لپاره د لاکډاون د بیرته پر ځای کېدو غوښتنه کړې چې د کورونا ناروغانو ته ځان ورسوي او حکومت هم د وبا په وړاندې سم خبرګون ته چمتووالی ونیسي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا ډي واي یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اوسوس د امریکای په آیووا ریاست کې د مذهبي ازادۍ په موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې مذهبي ازادي زموږ لومړی ازادي ده کوم چې په آئین کې لیکل ده. دوی چې د انسان د دې پیدایشي حق موږ ډیر خاطر کو او همدا زموږ د حکومت لارښودنه کوي. مذهبي ازادي په ډیرو ملکونو کې خطرې سره مخ ده. خاغلی پومپیو دا خبره په ګوته کا چې په دنیا کې 5 کسانو کې 3 کسانو ته مکمل مذهبي ازادي نه ده حاصله. کم خلک چې د خپل زمیر په ازادۍ عمل کول غواړي دوی له حالاتو د خکولو لپاره امریکا خپل پوره وس چار کوي، ان چې هغه ملکونه هم په ګوته کوي کم چې د دې بنیادی حق وهنه کوي. خاغلی پومپیو وویل چې موږ د مذهب خلاف د چین شروع کړی جنگ ټولې دنیا ته ښکاره کړی دی مونږ د لکونو یو غور مسلمانانو په نظربند کیمپونو کې یو د بل د پاسه د راغونډولو د چرچ په ځای د نورو ځایونو جوړولو ملحدې فیصلې د لسو صحیفو په ښکاره ځای کې د نه لګولو او د دې په ځای د کمیونیسټي پارټۍ د لوی سکتر د شیپینګ اقوال په دیوالونو د لګولو د چین ناوړه عمل ټولې دنیا ته په ډاګه کړی دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې د مذهبي ازادۍ د عمل د وړاندې خوځولو دپاره تیرو دو کالو کې دو وزارتي غونډې کړي دي په کومو کې چې د ټولې دنیا مذهبي عالمان شامل شوي دي چې مقصد یې د مذهبي ازادۍ د بنیادي حق تحفظ و. امریکا په ټوله دنیا کې د هر قسمه خلکو د مذهبي ازادۍ په بنیادي حق ټینګه ولاړه ده. دا مونږ ته زمونږ د ملک د جوړونکو مشرانو نه پاتې ګرځه ده او مونږ په یقینا چې فخر کوو. دغه مشرانو دې پوخ لوس سره امریکا جوړه کړې ده چې امریکایانو ته ځینې هغه بنیادي حقونه بغیر څه شک شوبې ورکولی شي د کومو چې د امریکې په آئین کې ذکر شوی دی. خاغلی پومپیو د خپل تقریر په اخر کې وایي چې زمون د خارجه پالیسۍ مرکزی ټکی باید چې مذهبي ازادي وي. د مذهبي ازادۍ په باب له زمون هم دی لوز مونږ په دنیا کې د ازادۍ د یو روښانه ستوري حیثیت راکړی دی. زمون د خارجه پالیسۍ ایوان زمون د ملک د جوړیدو په وخت هم په دې بنیادی اصولو جوړ کړی شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.